السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو روانه خبری مجله کې کوربایم لمړی لند خبرونه واوري د رواداری په نوم د بشري حقوقو مدافع ډله ادعا کوي چې طالبانو ناپیژاندو وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود د ډلې چې له هېواده بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه په یوه دېرش مخیز راپور کې لیکلي د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1506 کسانو وژل او د 206 شپېته نورو ټپي کېدو موارد مستند شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې د بشري حقوقو په سرغړونو کې لاس لرل رد کړي دي هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هېواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکی له داعش سره د یوځای کېدو د هڅې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناءالله اسلام په نوم یاد کړی ویلي دي هغه له نیول کېدو او له ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناءالله اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یوځای شي په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی خو دا یادونه شوې ده چې له طالب چارواکو سره دې موضوع په اړه هند خبر ورکړی دی او د راتلونکي اقداماتو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي د طالبانو حکومت وایي د مسینا کال له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبرې اژانس د طالبانو د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 1400 لرغونې آثار چې په روسیو کې د لوګر په مسینا کان کې موندل شوي د کابل موزیم ته استول شوي دي د مسیناک د استخراج چارې د څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغوني ښار د اړوندو راپورونو له امله ځنډیدلې دي د جرمني حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبرشوي غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي پکې ظاهرا د جرمني د پوځ چکپوري چارواکي په ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي د غږیز پیغام په جرمني کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنې پاره ولیدي او برلین په دې اړه د مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې د غږیز پیغام کې د نورو مسایلو تر څنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز دولتو غونډیو د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په عالي ډول رد کړي دي بحث کیږي د جرمني د دفاع وزارت ویان پرون ویل نشي کولی د غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي او د امریکا حکومت یو جګ پوړي چارواکي پرون شنبه وویل چې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې د اوربن او د برمتو د خوشي کولو طرحو په اصولو کې تایید کړی ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروستي ډلې په توګه پیژني اسوشیټډ پریس خبري اژانس د دې چارواکي له قوله چې نه غواړي نوې افشاش خبر ورکوي چې نوموړی وایي اسرائیل لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږ اونیو په مخه اوربن او د حماس لخوا د ناروغانو ټپیانو ښځو او زړو په ګډون د زیانګالو برم تاو خوشی کول پکې شامل دي تر یو حدا معنا لري تاسو ازادي رادیو او رینن اکشن بده د هود دیار لسما او د مارچ دریمه نیټه افغانستان کې د وروختونو دوام په ځینو سیمو کې خلک له تلفاتو سربیره له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي
موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسو یا ښار ته ورسو حتی موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسو
د افغان کرکټ ملي لوبډلې پرله پسې ماتې کرکټ پوهان یې د وړ لوبغاړو نه ټاکنه د منظم پلان نشتون او د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د مدیریتي ضعف پایله بولي
زمونږ ټیم سی ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تاج بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه
د ایران پټاکونو کې د خلکو د پام وړ کمه ونډه شمېرې ښایي چې نږدې یو څلوېښت سلنه خلکو د ټاکنو کې ګډون کړی دی
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
هله دا د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړي د ازادي رادیو خبرونه وسلیر وی ساته د رادیو سربیراز مخ په پان هم ژوندۍ اوریدل شي په افغانستان کې د ورختونو څپاچ دروان میاشتې په لومړۍ نیټه پال شوې ده تر اوسه روانه ده د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نور سیمو کې تیر شپه هم واوره اوریدل نورستان ولایت په ځینې سیمو کې هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي خو په کونړ کې بیا د چارواکو په وینا ځینې لوی لارې خلاصې شوې دي په غزنی کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پرشيوي خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بېګاه ناوخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکي دوشنبې پورې چې د کب څوارلسمه نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورښت ډېر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا دوه متر ته رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولې دي.
د وروستۍ اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ پنځوس کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان یو اوسیدونکي روحلا ازادۍ راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي. موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو. هلته موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې شل کسان مړه شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې دا زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له څلور نیم سوه زیات کورونه نړېدلي او له پنځو زرو زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې دا وریاوې به د دوشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې یو شمېر کسبګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل تیر جمهوري نظام پر مهال کار یو څه خو پر دوی مالیه هم کم راتله، خو چې کارونه خراب دي مالیه هم ډیره شوې ده چې دوی یې د واسکولو دوی د ورکول توان نه لري. طالبانو د حکومت د مالی وزارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې په اړه ځواب نه کړي. بلخوا یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د افغانستان د قوانینو له مخې باید مالیه د مالیه ورکوونکو د مالی وړتیا له مخې وټاکل شي. د دې راپور تفصیل واورئ.
کاروبار صفر و صفر است. با ارگانی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دی په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی مالیه لوړه کړې.
کله چې دوی راغلل او سروې وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته یې وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروې کړي. ما وویل ښه قاري صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروې وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یوه ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبان حکومت دا کچه 1200 افغانۍ یو تل وړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وه، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لږ تعادل کوو، موږ په سمه توګه حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ 2000 مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځی لري هم ازادي راډیو ته وویل
مالیات زیات شوي. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولی.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډایه کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ له خپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصولو او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و، موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکوونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروې وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته یې وویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلطه سروې کړي. ما وویل ښه قاري صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروې وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت‌ها غیر قانونی میشه.
په بیلابیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغان کرکټ ملي لوبډلې له وروستیو پر له پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینهوال او د کرکټ افغان څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی دا کوي چې تر ډېره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوکې وروسته تر ډېره پورته کېږي چې د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلنډ هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړله. دې وړاندې سریلانکا سره د یو ورځنیو شل اوریزو او یوازینۍ ټیسټ لوبې سیالۍ هم بایللې وې. افغانستان کرکټ بورډ د خلکو او ترخوای د کرکټ د بهانو دین واکو ته جواب نوایي او تر ډیره پورې په ټولنیزو رسنیو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ په اړه باندې بیلابیلې څرګندونې کیږي او ترخوای کرکټ بورډ په مدیریتي ضعف باندې تورن شوی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 ورځ نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلو ورځو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو شلو ورځو سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبایللې او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نکړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا په لوبډله کې د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډېر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ دا باید درېږي په پوری کټ باندې. که را خلاصه یو ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون دي، امین احمدزی نشتون.
خو د کرکټ یو شمېر مینهوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بورډ د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو مینهوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړي دي چې د بااستعداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پوښتنې ځواب نکړې، خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په 8 نیټه پیل کړي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غیر رسمي ارقامو او دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بې ساري ډول ټیټه وه. خو د ایران جمهور رئیس پیاله دې ټولو سره سره وایي چې په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون کچا پراخه وه. نو تفصیل دې راپور کې واورئ.
داسې ښکاري چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یوه ازموینه بلل کیږي، د خلکو د ګډون کچا په بې ساري ډول ټیټه وه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لډلې په سلو کې 140 کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خداوند متعال رو شاکر باشم نسبت
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډیر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رایو ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا 1.3% کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته، د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنونکي محمد جواد اکبرین د ازادۍ راډیو له ایرانی څنګې راډیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل:
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد له منځه ولاړ شي، نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوم وایي چې د ګډونوالو کچه لوړه وه یا کوم وایي چې دا کچه ټیټه وه، یوه خبره یې هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15 ډیر کسان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همداراز د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 80 څوکیو لپاره کاندیدانو. د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر 40 آیت الله علي خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمې پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.5% رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی، خو حسن روحانی ته چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر و او له نړیوالې انزوا د ایران د رااستلو ژمنه یې کړې وه، په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاراوه.
لا خبرونو ور اخوا
د ابیالا بیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرې خصوصي خونځو ودانې معیاري نه دی او ځن یې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمن نه دي. د خصوصي خونځو ځنې مسؤلین هم دا منی وایي دا چې ډېرې خونځي خپل ودانې نه لري، له همدې امله کورونا کرایه کوي چې د خونځي پر معیار نه وي جوړ. بل بلو د زده کړو د برخې یو شمیر پوهان وایي د خونځو د ودانې جوړښت د زده کوونکو پر زده کړو بیا غیز نه ده. نور جزئیات پرې راپور کې چې د زده کوونکو په غوږونو
غواړم چې مونږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل:
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنی داسې نه وي چې پر لپسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي، هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي:
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، همداراز ودانۍ دی، تر څنګه چې دی د لوبغالی دی، یا د دغه شتون ضروری دی د زده کړې لپاره او ډیر مهم دی. زموږ هیله همدا ده چې د دې مکتب محسن یا همداراز دولت نه چې په دغه کومو نیمګړو برخو کې چې کمی دی دغه بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمیر مسؤلین هم مني چې ډېرې ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمون د کابل مکاتب یو ارزیابي کو، نور په 100% مکاتب ودانۍ کا خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانۍ چې دی کرایې دي، نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خونځو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو په کابل کې د خونکو د ټولنې مسؤلي نویدې کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل: یوازې خصوصي خونځي نه بلکې ډېرې دولتي خونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي خونځي او د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت سره ډول طرح لري و مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د خونځي او د ودانۍ او جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه به اغیزې نه دی. په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصرو په څنګ چې مهمې ښوونکي دی بیا ښه تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی، نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خبرونه پای ته راورسیدو وړاندې لدی چې ساس پیغامونه درته خبره کوم، یادونه کوم چې کولای شي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي زموږ د واتس اپ شمیره باندې چې د همدې پیغامونو په پای کې خبري کی. بس تاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلا بیلو خبرونو کې چې سلیر وي ساته زموږ پر وې پاڼه او رادیو باندې خبري کی درته خبرو کوم. یادونه کوم چې تاسو پیغامونه زموږ د واتس اپ ګروپ ته راځي موږ یې اخلو او فکر مکړی ګنې تر موږ نه دی را رسیدلی. وای د ازادي رادیو په بیلا بیلو خبرونو کې درته خبرو، نو خپل پیغامونه ازادي رادیو ته راوستوي. تر خوای زموږ د واتس اپ ګروپ هم چې نوې دی، البته په بل برخه کې د شمیره بیا د ساسته پیغامونو نه جدا ده بلده، هغه هم در سره فالو کړئ. ساس پیغامونه
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته باد له سلام. زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوم. زموږ سیمه ډېره د انتن لخوا ډېر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډېره زیاته ده. په ډېره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړیکه کیم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسیندې وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خپل تر بخښتونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکوي زما ښا گاوري پېد برمل ولسوالۍ ته خاص پملارنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي، هغه په نشتون باندې دي، ښا ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري، خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کومې مرستې راځي باید په اړمنو باندې ووېشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرستې اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم. زه په خپل وار سره د افغانستان ولس ته د ازادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو، داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي، موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبرې. ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1-2-45-01.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو